السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پر ځای کولو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویان د ماو نینګ پرون په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وکړه. اغلی نینګ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې، د فساد د ورکولو، د مخدره موادو د له منځه وړلو او د نظم د راوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغې ویلي چې له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغو ستونزو په هواري کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران پرون د کوچني اختر په مناسبت په بخښنې سره د لوی اختر په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې ویلي، هیله لرم چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عامه روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. ښاغلي جبران زیاته کړه چې په اختر شپو ورځو کې به د چاپیریال ساتنې مسؤلین له بېلابېلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. خبرونه له ازادي راډیو نوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په یوې لنډې وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستانه شي. هغه د واګنر ډلې د 28 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپز په توګه پیژندل کېده. پوتین وویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورته د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض وو، نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 25,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته له بلاروس سره د یوې هوکړې د بلاروس په منځګړیتوب د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او روسي خبر هم د کرکټ له ډګره. هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د ترافی سفر یې پیل کړی دی او لزمکه څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبرپاڼې کې وویل چې دغه ترافی ستراتوسفیر طبقې ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودی لوبغالی ته ښکته کړي. خبرپاڼه زیاتوي د جون په 28مه نیټه بېلابېلو هیوادونو ته د دې ترافۍ سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ترافۍ به ورته سفر ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مشروع نظام باید راشي چې د ولس امانت ور وسپاري.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي.
ښاغلی غنی د ولس کوم امانت مشروع نظام ته سپاري؟
هغه امانت نه هدف یې دا دی چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي.
څه باندې 2 میلیونه حاجیانو نن د عرفات په میدان کې د حج مهم رکن پیل کړی. ترکیه او ایران تازه له خپلې خاورې افغانان ایستلي دي. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپورته. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دی چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبره د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو په خوا یې ادا کړی چې نظام یې ټولګډونه او قانوني دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان پخوانی او مخلو جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلی پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي چمتو دی په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده او زه بېلې دی چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغه لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټولګډونه او قانوني دی. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او عمده لامل یې هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځه یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد یې له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2023 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو او رسمن د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمیر لوړپوړي چارواکي، یو شمیر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اختریز پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت یې ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه کراري راوستي، خو د ده په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیه افغانان، ښځې او نارینه ورکوي. د ده په خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړي. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي، خو د ده په خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخلې اقتصادي او سیاسي کړکیچونو سره مخ و، له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او اړمنو خلکو شمیر پکې 9.7 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي، څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخته لاړې شي.
ومورېدل چې د افغانستان مخکینی یا مخلو ولسمشر د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چمتو دی چې له طالبانو سره د مشروعیت د رامنځته کولو په برخه کې همکاري وکړي. د ښاغلي غنی دغه وینا ځینې نورې برخې هم لري او هغه ویلي که چیرته مشروعیت رامنځته سي د ولس امانت به ور وسپاري. د ښاغلي غنی د خبرو نور مهم ټکي څه دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي یاسر احمدزي نظر پوښتلی دی.
سو مهم ټکي دا دي چې غنی دی او با مسولیت افغان په صفت چې همیشه زه نه د غنی مدافع یم که شخصي مسایلو ته لاړ شو، بلکې د واقعي افغان په صفت که تعریف کوم. ډیر داسې مسائل دي چې غنی په خوا هم پکې خېل نه او اوس هم خېل نه دي، نو هغه امانت نه هدف یې دا دی یو خدا چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي. دې خبرو کې ځینې نور مهمو ټکو ته هم اشاره شوی وه چې د طالبانو کې مثلا یو تعداد اوس هم چې د دین په بهانه خلکو نه حقوق اخیستي هغه مسایلو ته اشاره شوې. اقتصادی بسیاینه ته اشاره شوې ده چې اوس ډیر ښه وخت دی ځکه غنی ډیر کوششونه وکړ چې دغه مسایل عملی کی. متاسفانه هغه د نستوري ماران چې شاوخوا ته او چې په هر چا حساب وکاو غل وخوته، غنی خپل دغه اهدافو ته ونه شو پرې خدای چې ورسیږي او عملی کی او هیواد ته ګټه پورته شي. نو دغه اقتصادي بسیاینه ته دلته اشاره شوې ده. د چانسونو له لاسه ورکولو موضوع چې واقعا دا ډیر مهمه موضوع ده چې مونږ که چیرته مونږ د ښوونځي او پوهنتون د تګ نه پاتې کیږو نسلونه به مونږ بیرته دا جبران نشو کړی. تر ټولو یوه بله مهمه موضوع هغه دا ده چې په دې اکثریت پښتانه پوهیږي، متاسفانه غږ نه وچتئ چې په پښتنو باندې به بیا اصلا نه نړۍ او نه خپل افغانان نور اعتبار وکړي، ځکه دا اوس د پښتنو چانس دی. اوس په اصطلاح د نړۍ په ویناو او واقعیت هم دا دی چې اکثریت د نظام د پښتنو په لاس کې دی. که واقعا پښتانه په دغه سې یو شکل باندې خپله څیره نړۍ ته معرفي کړي، زه فکر نه کوم په آینده کې هیڅ وخت د پښتون په نامه څوک اعتماد وکړي چې د افغانستان واګي په لاس کې وي. احمد زئی صاحب مهم مسایلو ته اشاره کوي.
مننه ښاغلی غنی. دغه راز وویل چې د طالبانو مشران د سیاسي مفکورې له افلاس یا نشتون سره مخامخ دي او د ژمنه وکړه چې دای د حل لارو په برخه کې همکاري کولای شي. فکر کوي ښاغلی غنی د مشروعیت په ورکولو کې طالبانو ته څه ډول هڅه کولای شي؟ سره له دې چې یو بانفوزه څیره ده، مثلا نړۍ سره هم ښه اړیکې لري.
یقینا تاسو وګوري په هغه سي یو بدبخته شرایطو کې چې غنی خپل هغه یو نیم دوره چې تقریبا یو دوره پوره کړه او دویمه دوره یې لا پوره هم نشوه، سره له دې چې ټول شاوخوا ته د غلو د فاسدو د جنگ سالارانو د جهادي تجارانو په منځ کې بیا هم دی وتوانلی ډېرې سترې پروژې عملي کړي او ډېر پلانونه یې درلوده. دا په دې معنی چې هغه پوهیږي، هغه فهم د دې لري، هغه سره واقعا د داود خان د پلانونو هغه د امتداد مسایل په ذهن کې دي. دا ټول هغه څه دي چې د غنی پښتون کې طالبان درسته د امنیت راوسته واقعا له نړۍ سره ارتباطات یا خنه دي یا یې خکېدو ته خلک نه پرېږدي، یا هم څنګه چې خپله د دو مشرانو ویلي دي چې تنا د مدرسې په زده کړو هر څه نه کېږي. او دا یو واقعیت دی، مونږ هر څه ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماسۍ ته ضرورت لرو، مونږ د نړۍ سره ارتباطاتو ته ضرورت لرو چې دغه څه به واقعا د غنی پښتون کې به دغه موضوعات حل شي او دا به یو مثبت تاثیر ولري.
بله. احمد زئی صاحب، یو بل ټکی ته هم زه اشاره کوم. ښاغلی غنی وویل چې دای له جنگ سالارانو سره یو قدم هم نګدي، اما انتقاد کوونکی چې ما په د ټولنیزو رسنیو کې وڅارل د ښاغلی غنی په دې دریځ باندې نیوکه کوي او ورته وایي چې ستاسو په حکومت کې هم جنگ سالاران وو. تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د همدې ارګ شاوخوا داسې کسانو چې په فساد کې ښکېلو، ښاغلی غنی ولې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغو کسانو مخه ونه نیوله؟
راځئ زه به هم یو اشاره وکړم. زه په افغانستان کې په همدغه دوران کې پاتې یم او د یو تحقیقاتي مرکز مشري مې په غاړه وه چې ډېرو مسایلو ته مې لاسرسی درلوده. متاسفانه بدبختي دا ده، تاسې او د نړۍ ټول مطبوعات او په مجموع کې نړیوال دي نه باید دغه سو جاسوسو سیرو چې هر یو لزګونه اکاونټونه جعلي اکاونټونه په سوشل میډیا کې لري او د پردیو د استخباراتو لخوا تمویلیږي، د هغه په فیصلو فکر نه کوم چې دا به واقعا یو ښه کار وي. اما غنی په خپل وخت کې ډېر داسې کارونه وکړه، خو بیا هم ما وویل چې تاسو فکر وکړئ چې په 1500 کسانو منځ کې که یو کس واقعا ښه سړی وي او ټول خاینې ډېره سخته ده.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. څه باندې 2 میلیونه حاجیان د نړۍ له ګوډ ګوډه د عرفات میدان ته ټول شوی او هلته لمونځونه او عبادتونه کوي. په دغه کې 10,000 افغان حاجان هم شامل دي چې دوی ویلي د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دعا کوي. تفصیل په دې راپور کې و.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره د بیت الله زیارت کوونکي نن مکې مکرمې ته څیرمه د عرفات په سیمه کې ټول شوي. عرفات کې ګډون د حج له مهمو رکنونو دی. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته رواني یو سبا چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خان محمد نظامی سکال لوګر څخه حج ته تللی. هغه چې شپه په مینا کې تیره کړې ازادي روډ سره خبرو کې وویل د هیواد د سوکالۍ لپاره دعا کوي.
هوا تقریبا 2-3 درجې ګرمي ده او الحمدلله چې موږ چې پراپر امکانات سره کنډیشن دي ولري دي نو بس هر څه ان شاء الله برابر دي او زه خپل ډیر خوشاله یم او زه لرم صرف میلیونونو انسانانو کې الله جل جلاله دې ما نصیب هم کړی سب حج کې مې نصیبه وسوله او راغلی یم ډیر ډیر خوشحاله یم انشاءالله د خپل وطن تخت کې د ځان تخت کې دعای وکړو.
سکال له افغانستان شاوخوا 10,000 کسان حج ته تللي. یو شمېر افغان حاجیانو له ازادي راډیو سره مخکې په خبرو کې بیا شکایت کړی و چې خواړه یې د کار نه دي او نه د تګ راتګ لپاره بسونه په وخت ورسیږي. د ځینو دغو زیارت کوونکو خبرې په خواله رسنیو هم خپرې شوې. له دې ډلې یو تن د ناسمې ډوډۍ په اړه شکایت لري او بیا هلته له یو افغان مسول سره هم لانجه او بحث کوي.
نن درې مورېز دو هی چا مړ نه خوړلې وګیا خلی وجه ډېر وړې وات به دې مړې ورسېږي. دا مړې ته اوس یو وخت دی ګوش په مړې دو وچا خوړلې کې نه تر خښاوي دو دای سبې چی مړې دو سبې چی دی پورا دا کاس مو دی چې زما معلومات نه يم کې معلومات نه یو کار نشي کوم معلومات یې کوي نو بیا تاسو جوړون کړه ته توځي کو ته نو ولې کې دې معلومات ته دلته مسول کړي.
یو بل افغان زیارت کوونکی بیا د افغان جانو د پلی مزل ویډیو کړی او وایي چې موټر نه دی ورته برابر شوی.
دا یې نه پیرا زمون کور هو جاګ دا روان او موټر نشته دی نو سره یو روډ باندې پیرا روان یو الله دې رحم او فضل کی یو ترې کس موټر وال یو زمون کو نړۍ یو دوا
ځینې افغان حاجانو داسې وخت د ناسمې ډوډۍ او غیر منظم ترانسپورت شکایتونه کړي چې د طالبانو حکومت سږ کال د حج لپاره له هر زیارت کوونکي د ټولو مصارفو په خاطر 3,940 امریکایي ډالر شاوخوا 3,13,000 افغانۍ کېږي اخیستي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت بیا د دې ترڅنګ چې وایي شکایتونه اوري ډاډ ورکوي چې افغان حاجان تر دې دمه له کومې خاصې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې سره نه دي مخامخ. دغه وزارت ویاند فضل محمد حسینی
ډیر زره حاجانو لپاره خواړه چمتو کول او لغوا شپانو سره چې موږ قرارداد کړی څلورو یا درې شپانو سره قرارداد شوی د شپې لپاره خواړه چمتو کوي. نو که چېرته موږ تاسو خپل کور کې هم پخلای کوو د یو کور یو لوی کور خوړو کې کله کله به هڅه پر مشکل پیښیږي خو په مجموع کې الحمدلله د دغه ډیر زره حاجانو شکایت باید د ډیر زره حاجانو رضایت باید وکتل شي نه دی یو ورځی دیو فرد یا دیو کس لپاره چې کوم اړخ په کې یا په فقټ کې چول سی خراب دی وی دا امکانات خامخا لري دا به چیرته واجب خامخا یو کاسه کې یو خپل خراب دی وی.
د سکال حج په مراسمو کې دی اصول شپیتو هی وادونو حاجانو ګډون کړی او د کورونیو حاجانو په ګډون ده د غزارت کوونکو شمیر سره باندې 2 میلیونه ترسیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري په دوهمه نیمایي کې لښبګنیمه بجو ورسته د زهرو کاروان اونې ز خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. هله د شرا سره اوري په بلخ کې یو شمیر خزو په یوه اعتراضیا ناسه کې طالبانو وغوښتل چې د خزو په زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لری کړی. د خزو چشمیر لشلو او وخت د غوښتنه د لوی اختر د رسیدو په درشل کې په یوه اعتراضیا غونډه کې کړي. تفصيله په دې راپور کې
دا په بلخ کې د وی معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي رادیو سره شریکه شوې خي چې درشل ډېرې خزي په یو حویلې کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د زینو میرمنو چادرې هم پر سر دي د زده کړو او کار اخترای ورکړې شعارونه ورکوي. د دې ناسې په پای کې یو څلور مدهیز پریکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سره سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زده کړو اخترای راکړي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومو. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پرېکړلیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربېره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هېڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
اوریدونکو وړاندې درته دا هم لرو چې د شهرې تمنا په نوم یوې نجلۍ په بدخشان کې نور ښځو ته د کار موقع برابره کړې. ښځې خپلې هم ځان ته یوه بوختیا رامنځته کړې. دا چې څنګه روسي را سره اورېدلی شي. خو اوس ورځو دې ته چې ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د ترکیې حکومت شاوخوا 230 افغان کډوال د دې هیواد له بېلابېلو سیمو ایستلي دي. دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي او اسناد هم نه لرل. په ورته وخت کې د ایران ایرنا خبری اجنس هم په خپل خوښه یا په زور افغانستان ته د 9000 افغان کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکړی دی. تفصیل له نرګس مومن حسن زیناور.
له ایران او ترکیې د افغانو کډوالو د وستلو دوام. ترکیې رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې شاوخوا 230 افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي وو له بېلابېلو ښارونو وستل شوي او افغانستان ته لېږل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیې د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,400,000 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو 8,290 تنه چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته سفر کړی وو له خپلې خاورې وستل. ورته وخت کې د ایران دولتي اژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سه کال په سالي راهیسې 9000 افغانان په خپله خوښه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری اژانس په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په ایران کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیې او ایران تازه راویستل شوي له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونۍ وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی په ولسوالۍ کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل:
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی و
وضعیت ایران ته د کار او غریبه لپاره ولاړو. د بیوزلۍ له امله له ایران را دمر شو. دوه که درې ورځې کېږي چې راغلی یو. ایران پولیس ډېر بد چلند کوه، بدې خبرې کولې او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته لاړ شئ. ولې ایران ته راغلي؟ اسناد نه لري، غیر قانوني است، وهل ټکول به کول.
عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل: ورور یې ګلاب الدین د بېوزلۍ له امله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ. خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین چې سر مرز ترکیه او ایران مفقود بود، چې
ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو، موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بالاخره دا یو اونۍ کېږي چې موږ ته یې پیغام پرېښوده. د پولیسو سره کومه شمېره وه؟ مسله دا وه چې دوی غوښتل د ایران لارې ترکیه ته ولاړ شي. ترکیه خاورې ته هم دننه شوي وو چې د ترکیه د پولیسو له لورې ونیول شول. دوی ویل همدومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره وو موږ ته یوازې یو ګیلاس بوره او اوبه راکولې، بس نور به درې وخته یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نوکونه یې ورباندې ایستلي او لاس و پښې یې هم ورباندې ژوبل کړي دي.
له ترکیه او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې میشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد گشت گذار نمیتونند، ولی شاید داخل ها
کنوار دیر پر در او ویره که جون کردی اصلا آزاد تک او را تک نیشی کولی. پولیس پر مترو او بس که لکنوار و کردیزه میکردی او در شخصی جامو سره او هوای هم نیسی. اوز در ترکیه پا پوله هم دومره پولیسان دی که چوب دردلی نیشی او در ترکیه دنن اوزا هم خانه ده. مکتو سازمانون رو تا دلتا نملیکن وکلا خو مکتو احوال را نکرد چه مخ به در ریپورت که زود خواه جوری
تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منظه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بېروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د ښځو پر کار له بندي سره سره شهرت تمنا چې له زده کړو به برخې شوي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځان او یو شمېر نورو ښځو ته د یو خزینه پلورنځي په جوړېدو د کار زمینه برابره کړې. تفصیل د خاطر پردیس په دې راپور کې اورو.
یویش کلنه شهرت تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده په دی وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د ښځینه وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د یوې ښځې لخوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړی لګښت مو ورته پور واخیسته. په لومړۍ ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپلو زده کړو ته دوام ورکوو. د سوداګرۍ له لارې هم پرمختګ کولی شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځی په بدخشان ولایت کې د ښځو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځی ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی بلکې یو شمېر نورو هغو ښځینه محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته له تلو منع شوي دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولی شي خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو زه په کور کې وم، خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هره ورځ دلته بوخته یم او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازاتو پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر ښځې د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي په بدخشان کې د ښځو د یوه پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولی شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې یو محصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوې غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بېکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر وری نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړ چې د سوداګرو ښځو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د ښځې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو ښځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
اوریدونکو، شپږنیمې بجې شوې، دوهم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو پر خلاف د تمو پر ځای کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویان د ماونینګ پرونته یو مطبوعاتي کانفرنس کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدي. دغه ادارې ویلي چې د اختر په شپو ورځو کې د دوی ټیمونه ګرځي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده او څه باندې 2 میلیونه زائرین او حاجیان د عرفات په غونډې راټول شوي تر څو د حج دغه مهم رکن پر ځای کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې روستۍ وسلواله بلواکې دخیل وو د بخنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پروګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پروګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. او د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یفګینی پروګوژین ویلي هدف اعتراض و نه د روسیې د حکومت نسکورول. پروګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي بزګران د پوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې دعوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګري ملتونه سخت کار له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیرا بیا خزینه معتاد موجودیت نه مني.
د افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کوم سترګه ګوري؟ په دې اړه مولا ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګوري چې دوی ته خواره او د جامع بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پریښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
خیرن خیر ټول ترې نه خوشحاله دي، سراسې اوس قادر لري لورګانې دي، سراسې غېږه ورکې مجلس دی اقصاده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خانه څه درته ووایه؟ زما په نظر خو خیریت نه دی، نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی میرمن روزا اوتونبوا وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یو حده بریالی شوي، خو د طالبانو دې پرېکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یوه حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه سوې وه د وینا پر مهال وویل، د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم سوی دی. روزا اوتمبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندویه هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پرېکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي، د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برطانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړې او ادعا یې کړې چې تېر کال په هلمند ولایت کې تر 3000 هکتارو ډېر مځکې کې کوکنار کرل سوي وه، اما په روان کال کې دا کښت تر 2000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته سوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي په اړه راپورونه متناقض بولي.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
La trahgari yaw nishayi mawadu sara da mubarizhi idawi mutazad yaw la haqiqat sara arkhna lagabi. Da talibanu muhim mashran da tariyaku pa karubar da heroinu aw shishay pa gardun da nishayi mawadu pa jodawalu ki khkil di aw da mawad da talibanu tarwaq lan di Afghanistan ki da sadiratu yaw bar khagar zedali da.
Export under the Taliban.
Mujbo gushtal chi da bazgur la para da badil kash da artya aw di idaha pala da talibanu da hukumat nazar hama wupushtu chuwayi. په افغانستان کې اوس هم د نشي موادو کاروبار دوام لري، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې سوی د دې سروې پایلې نه دي خپرې سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر سوي او مرستو ته اړتیا لري.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګری ملتونه سخت کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده او اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسې پام یوه راپور ته راړوو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
په هغه مجلس کې پزما کنه نه وځي نو هغه خورو سره خوري کې
شل کله کیږي چې طاهر د نشه یي موادو معتاد دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول، کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او دای تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط له امله لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوۍ شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د ده په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او اوس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلي کې مثلا مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشئی موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضره نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغۍ په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغملو روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبوو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ وغوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو او معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرفت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخله بستر خدمات لري.
پر راپور کې مو اوریدل ملګري ملتونه سح کال نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یاده کړه چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنیو څپو باندې واورئ. د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نړیوالې ټولنې سخت کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري، څه ډول پیغورونه ورکوي او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي.
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچه کمه ده او بېسوادي ډېره ده، نو په دې وجه باندې معتادین په افغانستان کې د ډېرو استیګما سره مخامخ دي او د رنګارنګ تبعیضونو سره هم مخامخ دي. او د بلې طرفه د معتادینو پدیده هم په افغانستان کې نوې ده، یعنې تقریبا 45 کاله کېږي چې معتادین په افغانستان کې ډېر سوي. هغه هم ده، نو په دې خاطر باندې معتادین د استیګما سره مخامخ دي او د رنګارنګ تبعیضونو سره هم مخامخ دي.
په افغانستان کې خلک معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکاره او نشه یي او داسې یو کس چې د جامې د اوبو بار دی او دا هیڅ نه دی او بېګټ انسان دی، په دې شکلونو ورته ګوري او په دغې تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې او فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی. تر اوسه پورې دلته حتی خلک دوی ته د مریض په شکل نه ګوري، بلکې د یو بد انسان، د یو نشه یي انسان، د یو اوګو بار انسان په شکل باندې دوی ته کتل دي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپله معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچه کمه او دوی دغې ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه، بلکې د یو داسې کس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شی نشي کولای. دوی د جامع د اوګو بار دی، دوی د کورنۍ د اوګو بار دی، او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نشي کولای، بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض په سترګه وکتل شي، د داسې یو چا په سترګه ورته کتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي. همدې په وجه باندې دوی د رنگ رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي. او د یو چا زوی مثلا معتاد وي او د پلار نه پوښتنه وشي چې دا څه کیږي، حتی تر دې حده پورې چې کېدای شي پلار یې منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور یې منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حده پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشټوالي ته په پام سره څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي، او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته، دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنی حکومت بیا دا خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي، بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي. خو بیا هم څه ناڅه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي، او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته کتل کیږي. خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري، بلکې د جامع د کورنۍ د اوګو بار او په بل باندې تکیه کوونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېره توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنګارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویه او دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي، او اکثره زیات بیا تداوی ته زړه نه ښه کوي او داسې بستر ته هم ځان نه ښه کوي، تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور وینه وړل شي یا د حکومت د خوانه په زور وینه وړل شي، اکثره بیا دوی دوی ته زړه نه ښه کوي چې ځان بستر کې. ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن، بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خنه کوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دکانونه درلودل. کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده. خو کله چې معتاد شو کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس چینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوی شرمېدله. خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمدشاه ورور څنګه او ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به یې د ورور له خولې واورو.
ټول فامیل ته نه خوشحاله وو، ورونه یې کنټرول کړي ول، دوکانونه یې درلودل، ښه عاید یې درلودلې میاشتې، نجاري دوکانونه درلودل، په خوست کې دوکانونه درلودل، لوګه کې دوکانونه درلودل، شاګردان یې ول، استادان یې نیولي ول، او ورونه یې شخصي مقصدونه ویلې. د میاشتې تقریبا چې کمې راوړل 10,000 25,000 نه خوند شه نیتی راوړل میاشت میاشت. لس کاله مخکې معتاد شو، دا ملګرو سره ګرځېده، بعضې ملګري چې معتاد عملیې کوم په کار باندې تاثیر وکړ، د خوست دوکانونه سقوط وکړه، وروسته د لوګر دوکانونه ول هغه مخ سقوط راغوست. بیا موږ پوه شو چې دی معتاد صاحب، تریاکې ول بیا د تریاکو پوډر ته اوښتی و، چې ډېر جګرخونه ول، ټول فامیل جګرخونه ول، ډېر الیزالې مو سره وکړلې. پلار ورته نصیحت وکړه، خپل خپلوان ټول ډېر ورته نصیحت کوه، خو هغه نه چا نه منله چې زړه غوښله مسیح کول. مواد پیسې ول خو نیم سامان یې خرڅ کړ، پټې له کوره ور خرڅاوې. مخکې چې معتاد و، چا ورسره مجلس نه کوو، چا ورسره ډوډۍ پیو کاسه نه خوړ، چا ورته چیز نه تیاروم، چې د دیوان دې راغی پیو یو ښه توشکه مو هغه به ټوله کړه، چې دا په دې کې نه نیسي، خرابې نه کړي، وی نه سوځوي. بیا لبه قصه دې دا وه چې زمی و، برقونه ضعیف شوي و، سولر پلان په قار شوی، تا تیزاب د بتری نه دي تبدیل کړی چې پیو کار نه کړي. هغه مالم نه، بس بل ورور مې راغی به پاس جګ سولر شته که نه، څنګه ته سولر نه وو، تم ویلې چې دا سولر تا وړی ده سبا راغی کور ته، ویلې نه ما نه ده وړی، زما ملګري وړی ده، تاسو ماته 2,000 روپۍ راکړئ چې تاسو سولر راوړم. تمږه 1,000 روپۍ ورکړلې، 1,000 روپۍ مې وړلې، سولر مې تقریبا یو 15-16 لکه روپۍ د دوکانو سرمایه د نجاري ول، نور سامان شو هغه خرڅ کړ، یو مځکه هغه خرڅ کړې، یو پیسې دې سره مې هغه هم ټولې ووهلې. چې کله د همه دوکانونه شروع کړه، زموږ تره زمان هم دوکانونه نجاري شروع کړه، د هغوی اقتصاد و ډېر ښه ده، دوکانونه لري، لیونه 2 دوکانه، 3-4-5 دوکانه اوس لري هم خوست کې، فعلاً صحتمند ده. غندې له صفره شروع کړه، کوم دوکان چې موږ ور په غاړه کړې ده، د دې څومره سرمایه چې ده، دومره سرمایه په دې کې بنده ده، ګټه به یې دیتا ته د خپل فامیل جوړ کړه. فعلاً ښه ده، ټول ترې نه خوشحاله دي، سراسي اوس قادر لري، لورګانې دي، سراسي غېږه ورکي، مجلس دی، اقتصاد ده، دوستان راځي، ډېر خوشحاله یو، ورته خوان دي سوی ده، او مسؤلیت ور له غاړې سوی، ټول فامیل ترې نه خوشحاله ده، حتی دې خوشحاله دي چې ورسره مجلس کوي، کینوي په زور ځانو سره کینوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکارو.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې 4-5 کوټې ولري.
پوخ کور وی که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر 15,000 افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، 15 کوټې، 3 تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیه، ته وکړه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویداشه په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي.
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویداشه، پولیس چیرې وه؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه ښه خیر څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکوي کې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا وویل چې ته یې تاکوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکوي ته تللې وه.
ښه نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده. موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو، تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشهیي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل. ویداشه
سړیا، که زما منې دا د غم لړلو نشهیي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه. کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوبی وی چې زموږ د منطقي مشران دې راغوښتي دي؟
حاجي صاحب کمال خانه څه درته ووایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شرې بولی او که یې خیر بولی.
حاجي صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی چې
غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
سوچ سا، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشهیي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشهیي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور کې
اخته نشو. که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشهیي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور را خالی کړي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې
ته ودان.
زه دانن عزیز ته وایم چې کور خالی کړي.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
در څه ختلم در تمی وانا قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل و می بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا د جنو ټکو
دیزهار د پار جبنستا د جنو ٹھکو دیزهار د پار جبنستا چه پیخ دل مادر توانا وگلوا میں بخا غگی دے نشم